مجدس صاحب دی افغانستان دی بلخ ولی دی عطا محمد نور له خپل مقام دی لري کولو په دلیل دی افغان حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ رامنځته شوي اختلافات تاسو څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې د بن اول کانفرنس په 2001 کال کې جوړیده، په هغه وخت کې جمعیت اسلامي د نوې حکومت یو لوی رکن په حقیقت کې په هوا کې امریکایان حضور درلوده، په مځکه کې د طالبانو پر ضد همدغه د شمالي تلوالې قوتونه وو چې هغوی په مقابل کې جنګېده. دوی داسې فکر کاوه چې په داسې یو حالت کې امریکا موږ ته اړتیا لري، نو امریکا اړ دی چې موږ ته تر هغه ځایه پورې چې موږ غواړو هم قدرت او هم صلاحیت ورکړي. خو د وخت په تېرېدو سره موږ ولیدو چې ډېر تغییرات راغی په حالاتو کې. البته په دې کې یو مشکل د اول نه چې پیدا شو هغه دا و چې مرحوم استاد رباني چې هغه وخت په قدرت کې وو او قدرت انتقال شوی نه و، چاته د ما په خپله د ده نه واورېده چې زه په تلیفون کې د ډاکتر عبدالله نه مې پوښتنه وکړه چې تاسو څه کوئ، او ما چې د هغه نه پوښتنه وکړه د قانوني نه او د ډاکتر عبدالله نه، دوی راته وویل چې نور د تا وخت ختم دی او موږ بل حکومت جوړوو. ما ورته ویل چې حکومت جوړوي دا خبره ده، زه په دې کې هیڅ مشکل نه لرم، زه د قدرت نه لرې کېږم. یو مسله دلته مهمه ده، هغه دا ده چې د افغانستان تصمیم باید د افغانستان نه په بهر کې وانخیستل شي. موږ د دې کار نه ډېر غلط ډېر بد تجربه لرو. هغه حکومتونه او هغه نهادونه چې د افغانستان په بهر کې جوړ شوي دي، هغه نشي کولای چې د افغانستان له خلکو اعتماد ځانته جلب کړي. تاسو راشئ دلته دننه په افغانستان کې همدا کار وکړئ، دا تصمیم په بل کې مه نیسئ. د دې په خبره چې دوی ما خبره ونه ورېده، او مخصوصا د ډاکټر عبدالله نه ډېر ګلمن و چې دا سړی زما خبره ونه ورېده، او داسې یو حالت رامنځته شو په افغانستان کې چې اوس ټول اختیار د خارجیانو په لاس کې. په هر حال دا هماغه اول نه دا خښت کوږ کېښودل شو. جمعیت اسلامي تر ډېره بریده پورې په دې حکومتونو کې چې راغی دې ټولو کې مهم نقش درلوده، کله معاون د رئیس جمهور د دوی لخوا ټاکل کېده. خو په مجموع کې چې موږ ولیده، جمعیت یان د دې ورته نه درلوده چې دوی په سیاست کې مهم رول یا داسې یو نقش ولوبوي چې اول نقش وي. دوی تر ډېره بریده پورې د تجارت په فکر کې وو، دوی فکر کې وو چې دوی شتمن شي. حتی ځینې داسې ویل چې که موږ شتمن یو نو بیا سیاسي قدرت هم زموږ په لاس کې وي، ځکه چې پیسې ونه لري بیا په سیاست کې هم ماتې خوري. نو همدغه د پیسې په لالچ کې دوی ډېر امکانات او ډېر شرایط له لاسه ورکړل، خلک هم د دوی نه په ځینو ځایونو کې ډېر پابند شو. په هر حال جمعیت اسلامي باید ځان منسجم کړی وای، او دې لپاره استاد رباني ځینې تدبیرونه درلوده. په اول کې دې غوښته چې یو لویه کنګره جوړه شي د جمعیت، او جمعیت له سره جوړ په اساسنامه کې تغییرات دی راوسته، چې هغه د پخپله ویل چې دا اساسنامه جوړ شوی ده د جهاد په وخت کې او د هغه په شرایطو په بنیاد باندې کمونستان د واکداري په وخت کې موږ جوړ کړی. باید دا اوس په بل شکل تغییرات پکې راشي، او دې لپاره یو له سلو نه تقریبا له سلو شاوخوا کسان دې ته وګمارل چې په دې کې تجدید نظر وو. دا کارونه وشي وشو، خو د هغه د پروژ نه وروسته دا ناسته چې وو په تپه ودرېده. د ده زوی چې البته سنې ډېر زیات نه و کم و، صلاح الدین دې لپاره مشر وټاکل شو چې دی د دې صلاحیت یا د دې برتري د نورو نه دا و چې دی د استاد رباني زوی دی. په داسې حال کې چې ډېر سپینګیري کسان و، ډېر کسان و چې دوی په جمعیت کې شپې سبا کولې او ډېر وخت په جمعیت کې تېر کړي وو. دا خلک هم د دې لپاره چې د جمعیت منسجم پاتې شي همدا حالت ومنله، او دا قبول کړي چې صلاح الدین رباني د جمعیت مشر پاتې شي. خو په دې کې مختلف قدرتونه وو. مارشال فهیم یو داسې کس و چې هغه کولی شوی چې جمعیت منسجم کړي، خو د استاد رباني د ترور چې هغه بالاخره معلوم هم نه شو چې دا د ترور څنګه عملي شو، او ډېر په دې کې پوښتنې تر اوسه پورې بې ځواب پاتې دي. د هغه نه وروسته په مرموزه توګه د مارشال فهیم هم د دنیا نه سترګې پټې کړې، چې هغه وخت چې ګنګوسې وې چې دی د ارګ د مېلمستیا نه وروسته په دې ناروغ شو او ناڅاپي مړ شو. حتی د ده په باره کې ویل کېده چې دی مسموم شو. خو هر څه چې وو دا هم بېله تحقیق او بېله خبرو نه، د هغه د خاورې ته چې وسپارل شو دا مسله هم خاورې ته وسپارل شو. نو داسې معلومېده چې په ګام امریکایان او خارجیان د خپل مخه در رسیدو لپاره غواړي چې دا کسان لري. تاسو د استاد احمد نور خبره واوري، هغه یو خبره وکړه چې دوی ویلي چې امریکایان موږ نه د طالبانو پر ضد استفاده وکړه او بیا موږ لکه د پیپسي د تشو دبې په شان لري واچو. یعنی دا خبره په دې معنا دي چې د دوی نه ابزاري استفاده وشوه، او کله چې دا مرحله ختم شو اوس امریکایان په خپل غواړي چې د خپل کسانو چې تر اوسه پورې روزل دي په افغانستان کې، خپل کسان چې بهر نه راولي، د دوی په مټ اوس غواړي چې په افغانستان کې دوی په خپله حکومت وکړي. نور دې خلکو ته ضرورت نشته. نو اوس چې د استاد عطا او ډاکټر عبدالله ترمنځ اختلافات دي، د دې نه داسې معلومیږي چې جمعیت په څو ډلو ویشل کېږي. لا قلم دا اوس دلو خبره کیږي، خو زه فکر کوم چې شاید وروسته بیا نور مشکلات هم رامنځته شي. دا حالت زه فکر کوم چې یو پلان شوی کار دی، ورو ورو عملي کیږي، او زموږ وګورو چې څنګه په اول کې هغه کسان له ثانیې څخه ووتل چې مخکې ما اشاره وکړه، بیا وروسته د جنرال دوستوم په باره کې، د جنبش په باره کې هم دا پروګرام و چې جنرال دوستوم بیا د افغانستان څخه تبعید شو، د هغه د وژنې پروګرام عملي نه شو او د لاړ خارج ته، او د هغه نه وروسته د جمعیت نه وروسته فکر کوم چې بیا د حامد کرزي د طرفدارانو نوبت رسیږي چې هغوی هم لکه د جنرال عبدالرزاق د قماندان د قندهار چې مهم کسی دی هغه نوم هم اخیستل کیږي.
مجده صاحب، آیا حزب اسلامی هم په دې بحران کې رول لري یا نه، چې مشر حکمتیار حکومت سره اوس ملګری دی؟
حزب اسلامی خو ځینې خبرې داسې دي چې په خصوصي محافلو کې حکمتیار دې کار نه رضایت ښکاره کړی دی، او ویلي دي چې دا زموږ مشورې دي چې دا عملي کېږي. دا رښتیا وي خو معلومیږي چې حزب اسلامي دې لپاره راوستل شوي دي چې د جمعیت په یو شکل کې د جمعیت په تضعیف کې اشرف غني سره مرسته وکړي. هغه پخوانی ناخوالی او جګړې او اختلافات چې حزب جمعیت سره لري، په دې مرحله کې د دین او دین استفاده کېدای شي.
مجده صاحب، یعنی د تاسو د څرګندولو مطلب دا دی چې امریکا غواړي په افغانستان کې مذهبي او جهادي ګوندونه په شکل د شکالو څنګ ته کې او نور څوک په ځای راولي؟ د نور څوک دي تاسو په اند؟
ګورې، اصلا امریکایان موږ چې ګورو، یعنی یو بیریشه خلک چې دلته مثلا په حکومت کې دي، دا خلک بې له امریکا د مرستې څخه داسې کارونه نشي کولی. دا کار شوی ده اوس، او امریکا خپل کسان لري، دوی اعزابو ته ضرورت نه لري، دوی خپل پوځ دلته لري. پوځ چې وي بیا هر څوک کولی شي چې په یو هېواد کې د هغه پوځ په زور دلته حکومت وکړي، چې تر اوسه پورې همدا کار شوی دی. یعنی هغه پخوانی حکومتونه هم چې وو، هغوی تر ډېره بریده پورې د خارجیانو په مټ په قدرت وو، او همدا اوس چې اشرف غني په قدرت کې دی، دا د خارجیانو په مټ په قدرت دی. دلته نه داسې انتخابات وشو چې موږ وایو چې اشرف غني د خلکو د حمایت نه برخمن دی، داسې خبره خو نه وه. او د جمعیت په باره کې هم ویلی شو چې جمعیت هم داسې نه و چې د خلکو ډېر لوی اکثریت د دوی نه حمایت وکړي. خلک تقریبا ویلی شو چې د افغانستان خلک بې سر دوشتي حالت کې دوی ژوند کوي، نه پوهېږي چې څه وکړي. نو امریکایان د دې فرصت نه په استفادې سره هغه کسان چې امکان لري د دوی مقابل کې خنډ پاتې شي، د دوی د هغه اهدافو چې په دې سیمه کې لري، نو هغه کسان لرې کوي. د عطامدنور په باره کې ویل کېده، او حتی دا خبرې دومره بازرده وویل شو چې عطامدنور پخپله وویل چې دا خبره غلطه ده. هغه دا و چې په ده باندې دا تور ولګول شو چې د ایران او روسیې سره رابطه لري. یعنی د دې نه داسې بالکل جوت کېږي چې هغه کسان چې په هغوی باندې دا شک هم وشي چې دوی ایران او روسیې سره رابطه لري، هغوی باید له ثانیې څخه لرې شي.
مجده صاحب، د حزب اسلامي د پاره پروګرام څه دی؟ برخلیک به څه کېږي؟
حزب اسلامي په دې فکر کې چې کومه انتخابات کې دی وکولای شي، په لاقل په پارلمان کې دی یو پراخ اکثریت ترلاسه کړي. حکمتیار په باور ور ویلي دي چې بېلې موږ قوت څخه هېڅ چا نشي کولای چې په افغانستان کې حکومت وکړي، او په انتخاباتو کې موږ تعیین کننده نقش لرو. ټاکونکي نقش زموږ دی په انتخاباتو کې، او چار چاسه حزب حمایت په برخه وي هغه جمهور رئیس کېږي. دی خو داسې اوس په دغسې یو فکر کې دی، خو دا چې څنګه کېږي زه په دې باور یم چې هېڅ یو په صحنه کې نه پاتې کېږي، دا ټول لرې کېږي. خو ځینې بیا د بل په مټ د دې صحنې څخه ایستل کېږي چې د هغه نوبت هم رسېږي. حزب اسلامي دومره یو لوی قوت نه دی په افغانستان کې، نو چې وایو چې مثلا دوی ډېر په اقتصاد کې څه نقش لري یا په سیاسي برخه کې. ځینې کسان دي چې په اطلاعاتي برخه کې حکومت سره شاید مرسته وکړي، داسې کسان شته.
مجده صاحب، تاسو ډېره مننه.